The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ستړي مسي دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی واسطه خبری خبرونه ده. نن د شنبې خالی ورځ کال 2018 د مئی د میاشتې 14 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د شپې 10 بجې، افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجې سوی ده. د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی واسطه خبری خبرونه کې ستاسو قربانی یو زکلسوم کاکړ
او زاش پخومن
تاسو په خبرونه کې شرغ لاستو یو تاسو لپاره په مهمو موضوعګانو باندې تفصیلي راپورونه لرو. خاول درته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان د اولپنډي خار کې د افغانستان او د امریکا او د پاکستان د پوځي مشرانو ترمنز په سیمه کې د داعش پر ضد جګړې پر سر خبرې اترې شوې دي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د علاقه چې پلاوی سره د چین سفر کړی دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ په لویه اقتصادي لاره باندې د ځایي مشرانو سره خبرې کړي.
او د بلوچستان صوبې په گوادر بندر باندې د لس وجل شو مزدورانو د مړینې یا د وجنې پلا د بلوچ ملت فعاله ډلې بی ایل اے یا بلوچ لیبریشن آرمی لخوا اخیستل شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د دا ټولو تفصیلاتو لپاره موږ سره په خبرونه کې ملګری اوسئ.
ګرانو خدای مردونکو د ډیو رادیو او د ټي وی ساته خبری خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډي سي نه وګي یو د ټولو اوبرلاند دی زو د پاکستان سرخار اسلام آباد ته چرته چې د اسلام آباد سره نږدې پر اول پنډي خار کې د پاکستان د پوز ستر مرکز جی ایچ کیو کې د افغانستان او د امریکا د پوز د مشرانو د پاکستانی د پوز مشرانو سره هلته ناسته شوې ده. په دغه ناسته کې په سیمه کې د بدمنۍ پر سر او بالخصوص بیا په سیمه کې د داعش پر ضد جګړه باندې خبرې اترې شوې دي او د دغه داعش وسلواله ډلې د ناکامه کولو لپاره په لایحه عمل جوړولو باندې بحث شوې ده. دا په داسې حال کې چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تیرو څو میاشتو راهیسې اړیکې د پولې پر سر باندې زیاتې خرابې شوې دي او د دواړو ملکونو ترمنځ د تګ راتګ لارې لا هم تړلې پرتې دي. په دغه باندې چې د پاکستان د امریکا او د افغانستان د پوز د مشرانو ترمنځ کومې خبرې اترې شوې دي، په دغه کې په نور د بحث یا دغه خبرو اترو سره تفصیل له نور راځي چې د پیر ولایت شاه دغه راپور موږ ته ستوړاندې کوو او تاسو ته یادونه درکو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې د خرابېدو یو سبب د دغه دواړو ملکونو ترمنځ په چمن سیمه کې په کلی لوخمان او جنگیری کې درا پورته شوی چې کوم د سرشمیرنې ډله خواتلې و دغه ونو د دې سره سم د دواړو ملکونو ترمنځ په ډیورنډ کرخه د وسلوالو په آزاد تو گاوړې دور اوړې دو په دغه کې د دواړو ملکونو پوز یو بل ته په ګوتې نیمو باندې هم دغه اړیکې خرابې شوې. د راځي چې نور تفصیل په ورل شپه دغه راپور کې وورو.
د پاکستان، افغانستان او امریکای فوزی جرنیلانو ترمنځ شوی مذاکراتو کې په پاکستان او افغانستان کې د داعش د خطر مخنیوي په اړه خبرې اترې شوې دي او د پاکستان د فوج عام اړیکو څانګې تر مخه په دغه مذاکراتو کې پاکستان او افغانستان په خپله خاوره د داعش په ضد سختو ګامونو پورته کولو باندې اتفاق څرګند کړی دی. بلخوا د دفاعي چارو سیړنکاران د فوزي مشرانو د غونډې دغه پریکړې ډېرې مهمې بلي، خو وایي چې د دې لپاره په پاکستان او افغانستان ته خپل منځ بد اعتمادي ختمول وي. د پاکستان د فوج عامو اړیکو څانګې تر مخه د تیرې جمعې په ورځ پینډی فوزي مرکز جی ایچ کیو کې د پاکستان، افغانستان او امریکای فوزي جرنیلانو په کچ مذاکرات شوي دي چې پکې د افغان پلاوی مشروالي میجر جنرل حبیب الله او په افغانستان کې د امریکني فوج نائب چیف آف سټاف میجر جنرل کرسټوفر د امریکې نمائندګي کوله او دغه شان د پاکستان نمائندګي ډی جی ملټری آپریشن میجر جنرل ساحر شمشاد مرزا کوله. د آی ایس پی آر د اعلامیې تر مخه درې پریزه مذاکراتو کې د داعش د خطر مخنیوي لپاره په تګلاره غور شوی دی او پاکستان او افغانستان په خپله خاوره داعش ته ماتې ورکولو لپاره سختو ګامونو پورته کولو باندې اتفاق څرګند کړی دی. ډیو ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو څېړنکار ډاکټر اعجاز خټک د آی ایس پی آر اعلامیه ډیره مهمه بلي، خو دې وایي چې په دې اړه یو بل سره د همکارۍ په لړ کې څه واضح تګلاره نه ده اعلان کړې شوې. او دې په اعلامیه کې صرف د داعش ذکر کېدل هم ډیر مهمه بلی.
لویه مهمه خبره دا ده چې دا دریو په یوزي کې ني او خپل کې څه کوآرډینیشن راولي. نو کو دې کوآرډینیشن حاصلې چې څنګه به کو نو اب زیات څه حل وي. نور عملیات خو ځای چې امریکای فوجینا په افغانستان کې دي یا بل څه دي نو هم کوي، افغانستان فوجینا هم کوي او پاکستان کوم دي دا خلاف کی. او بل مهمه خبره هغه دا چې پکې ذکر نشته، د طالبانو ذکر نشته دی. دا دې باره کې دغه خبره کړي څنګه لکړي چې هغه باره کې عملیات څنګه چلتي.
اسلام آباد کې دفاعي چارو باندې کارکونکي او شخصي ادارې مشر او د دفاعي چارو بل یو سیړنکار ډاکټر ظفر اقبال د پاکستان، افغانستان او امریکې لخوا داعش په ضد کاروایو باندې اتفاق یو خبره غني، خو زیاتوي چې د دې مقصد تر لاسه کولو لپاره به خپل منځ باندې اعتمادي ختمول وي.
تو جب تک ایک لیک آف ٹرسٹ ہے دونوں یا تینوں پارٹیوں کے درمیان، تو یہ جو جوائنٹ اسٹرگل کا جو ارادہ کیا گیا ہے کہ داعش کے خلاف، آئی ایس کے خلاف ہوگی، تو اس کی امپلیمنٹیشن میں کچھ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں.
دے وای چې په موجوده حالاتو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سیاسي او فوزي کچ مخ په سیوا کېدونکو تناو لیدل کیږي، نو بیا یقینا دا سوال به راپورته کیږي چې دوی به په څه ډول د یو بل سره همکاري کوي. دا ایس پی آر دا بیان تر مخه درې پریز فوزی کمانډران غونډې نه وروسته را پاکستان او افغانستان فوزی مشرانو ترمنځ بیل مذاکرات هم شوي دي، چې پکې د چمن په پوله باندې پیدا شوی صورتحال او د پولې د سارنې د انتظام او د پولې د خلاف ورزو واقعاتو مخنیوي په ترڅ کې خبرې اترې شوي دي، او دواړو هیوادونو په راتلونکي کې په دې اړه په فوزی کس د مؤثره رابطو تسلسل یقیني جوړولو باندې اتفاق څرګند کړی دی. او ډاکټر اجاز خټک که څه هم د پولې په اړه فوزي جرنیلانو دغه مذاکرات یو ښه پرمختګ بلی، خو ورسره دا هم په ګوته کوي چې د ډرایورډ لاین په سر کې زیه دومره زر ختمېدو واله نه ده. خو د دې مطلب دا هم نه ده چې ګنې د خلاف ورزو د پیښو په سر د پولې اوتړلی شي د کم ټول زیان چې د دواړو خو ولسته رسي.
ورسره پولیټیکل ویل پکار دی، اوس هغه دواړو ملکونو کې څومره دی یو بل سره لوګه کول او څومره نه دی، دا یو سوالیه نشان دی. نو خبره ترې خوب کیږي، خو دې ریزلټ کې د چمن بارډر باندې نو دا ډېر نقصانی شی دی. دې باره کې دا فیصله دومره اسانه نه ده چې کلیئر به شي، د بارډر دا دورن لاین دا کرخه به صفایي شي، دا دومره ډېر نه کیږي.
واضح دی وی چې 13 اونۍ د چمن په پوله باندې د پاکستان او د افغانستان د فوزونو ترمنځ د انخطي نروستو پاکستان دغه پوله د هر قسمه تک راتګ لپاره تړلې ده. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے زمانگ پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ٹویٹر کتلے او ریدلے شے. دا ویب پانے پتا دا www.voadiva.com، دا ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه ده. خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د افغان حکومت له ترګری سره د مبارزو په چارو کې د پاکستان د ناکامو هڅو په اړه امریکا د دې خبرې ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي د ترګری په ضد ګټوره او مفیده مبارزه نه یوازې دا چې په افغانستان کې به ثبات راولي، بلکې پاکستان او سیمه او د نړۍ له امنیت سره به مرسته وکي. په دې اړه نور تفصيلات د ډیو ریډیو افغانستان زخه خبريال اکمل روان راپور کې درته وړاندې کوو.
افغان حکومت لا تر هرګرۍ سره د مبارزې په چارو کې د پاکستان د ناکامو هڅو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د چارواکو له څرګندونو ملاتړ کړی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان مرستیال د واخان مینپال لا ډیوی سره په خبرو کې د امریکا د ملي امنیت د مشر دانیل کاتس د وروستیو څرګندونو په اړه وویل، د تر هرګرۍ په ضد ګټوره مفسده مبارزه نه یوازې د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره ګټور دی، بلکې د پاکستان سیمې او د نړۍ له امنیت سره هم مرستې کوي. کوي. ښاغلی مینپال د ترهرګرۍ په ضد له نړیوال ائتلاف څخه غوښتنه کړې چې د دې مبارزې د لا موثریت لپاره د په هغو هیوادونو فشار راوړلی شي چې په وینا یې د ترهرګرو مرکزونه پکې فعاله دي، ملاتړ یې کوي او همداراز د ترهرګرو ډلو ته روزنې ورکوي.
دا تروریزم سره موثر او مفید مبارزه یوازې دا نه چې په افغانستان کې ثبات راولي، بلکې په پاکستان او سیمه او نړۍ کې د ثبات سره مرسته کوي. کنن زموږ د نړیوالو شریکانو غوښتنه دا ده چې په دې مبارزې د لاس موثریت لپاره دې پر هغو مراکزو باندې فشارونه راوستل شي چې دغه تروریزم هلته تمویلېږي، بدل کېږي او پټل ځایونه یې.
همداراز دی افغانستان دی دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنش دی امریکا دی ملي امنیت مشر دانیل کاتیس سرګندونی له حقیقت ډکی ګڼلې. ردمنش وای پاکستان نه یوازې دی ترهرګرۍ په ضد په مبارزه کې ناکام دی، بلکې د هغه هیواد استخباراتي کړۍ په افغانستان او سیمه کې دی ترهرګرو دی پراختیا لپاره کار کوي.
پاکستان نه یوازې د ترهګرۍ په مقابل کې ناکام دی، بلکې د دوی سیاست او د دوی استخباراتي کړۍ په دې باندې کار کوي چې همیشه د تروریستانو په مقابل کې ځینې همکاریګانې هم دوی لري. مثلا په در مورد افغانستان د دوی استخبارات همیشه کوشش کوي چې په افغانستان کې تهدیدات تحقیق نه شي. له دې امله موږ همیشه د تهدیداتو او ځینې چالشونو مخامخ کیږو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت ادارې مشر دانیل کاتس تېره ورځ سنا جرګې د استخباراتو کمیسیون غونډې ته په وینا کې ویلي د پاکستان حکومت د ترهرګرۍ په ضد د مبارزې په چارو کې پاتې راغلی. که څه هم د پاکستان حکومت د امریکا متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د ادارې د مشر د تېرې ورځې د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې په خپل هیواد کې د ترهرګرو د مرکزونو له شتون او د هغوی له ملاتړه انکار کړی او ویلی دی چې په هیواد کې ترهرګری ډلې شتون نه لري او د ترهرګرو په روانه مبارزه کې بل نړیوالو اعتراف سره مرستې کوي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن لوی د تګ را تګ لارا په نهم ورځ هم تړلې پرته ده. په دغه سیمه کې د دوو کلو کلی لقمان او جنگیرینه بې کور شوي کډوال هم په ستونزو کې پراته دي. د ډیوا رادیو خبریال نعمت الله سره دی ورغلې د غزای ته یو ویډیو راپور تر کړی دی، ستاسې پام ورته راګرځو.
د چمن پر سرحد باندې د دواړو دولتونو د چارواکو تر مابند ستاو تریخوالی نن نهم ورځ هم روانو او سرحدي پوله بنده پاته وه. د دواړو دولتونو د سره د ملیشا ځواکونو تر مابینځ د نښتو له امله بې کوره سوي خلک اوس هم د زاړه چمن پر مقام باندې په خیمو کې ژوند کولو باندې مجبور دي. په دغه کیم کې استوګن اویا کلنۍ محبوب اکا وای په کیم کې نه تشناب سته او نه د ده د بچانو دپاره د سکول او نه خوراکي سامان د ده کورنۍ ته ورکول کیږي.
بیا خیمې ولاړې وې، رانو په خیمو نه نهوتلو. حکومت بس کې زموږ کوچنیان هلته سبقونه ویل، زموږ کوچنیان درس پدره
خود دغه کیم څخه اکثر کورنۍ د امداد د کمی له امله او نور مقامات منتقل سوي دي. خزلی مرستیال کمشنر کیسر خان ناصر وای سید عزیزانو په کورونه کې استوګن بې کورسیوی کورنیانو ته به هم الته امدادي سامان ورور سول سي. په دغه کیم کې استوګن کورنیانو ته د حکومت له لوري د امداد ورکولو عمل شروع شوی دی. نن هم به دوی ته غنم، چای او غوړي او لزر نقدي کالداري ورکول سپي. خو اوس هم په لانجمن کلي، کلي لوکمان او کلي جانګیر کې خلک وسیږي. د کلی جانگیر مشر اجی جانگیر اکا وای د د سره پاکستانی قانوني اسناد ور سره دي او هیڅ کله به هم دوی د سیمې څخه کډه ونه کی.
موږ په پاکستان کې اباتې د زموږ علاقه پاکستاني علاقه ده، د زموږ شنه کارتي موږ په پاکستاني د سبيزات لرو او زموږ دام ز کده ویله کې د بلاړ بلاړ افغانستان کې موږ نه کولون. موږ زموږ کلی چې دی هغه پر پاکستاني موږ باندې اباتې مشتا اطلاع ملاو سوی و چې مردم شماری کیز مش هغه تیاری کړی و دغه پار اچانک د شپې جنگ شروع سو زیاته پته مشت نه لګیږي اوس مج مشکلات چې دیس مش په کورو کې تقریبا نقصانونه سوی دي پر نیم کلی باندې افغانستان والا کابس سو پاګه کې نقصانونه سوی نیم کلی باندې شي والا کابس سو هغه کم نقصانونه سوی دي مش ټیم دی وټاکل چې زخبل ور سره زم هر نقصان ور سره يم
خود پولی د بندې دول عمل هر قسم رفت آمد بند پاتې دی نن ورځ هم د پولی د خلاصې دو په انتظار کې په سوونو خلک ودواړو غاړو ته ولاړ لیدل کېدل تیر ورځ حکومت پاکستان دغه پول خلاصولو د پاره و افغان حکومت ته ویلی وو خود افغان ولایت د کندهار امنیت کمانډر جنرال رازق و افغاني مطبوعاتو ته ویلی وو چې درڅو دغه لنجمنې سیمو لکه کلی لوکمان او کلی جانګیر څخه پاکستاني ځواکونه وتلی نه وي تر هغه به پول خلاص نه کی نعمت الله سرحدی وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو ٹی وی چمن
درمنو اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا ڈی ودا د پاکستان بلوچستان ایالت گوادر صوبه کې د چین او پاکستان اقتصادي لوی لاري په منصوبه باندې کارکونکي لس مزدوران په ډزو وژل سوي او ګڼ شمېر نور ژوبل سوي دي د دغه پیښې ذمہواري بی ال ای یا بلوچ ملت پالې ډلې قبله کړې ده په دې اړه نور تفصيلات د سیمې څخه د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور په راپور کې درته وړاندې کوو
د ننانې نوینې پیښې په اکله باندې د گوادر مرستیال کمشنر نعیم بازی وویل چې دغه پیښه له گوادر څخه د 50 کیلومتر په واټن باندې د سمندر د سایل د پیشګان کلیګان پر سړک باندې رامنځته شوله دغه مزدوران د سړک په جوړېدو باندې اخته وو چې وسلوال ورغلل پر دوی باندې ډزې وکړې چې په ترس کې لاس مزدوران ووژل سو او یو بیا ټپی دی د گوادر مرستیال کمشنر وی چې وژل سوی کسان د سند د نوشورو اوسیدونکو دي په مزدورانو کې یو ټپی هم دی سدای د سند د کندیارو حضور بخش نه مږي
موږ د کام کار را دي و بندا آیا امر کی بلایا هاتھ اوپر کر هم هاتھ اوپر کیا اس نے بولا لین لگا ہم جو لین لگایا تھا اس نے گولی مار دو بندا تھا موت سنگر پر
موږ کار کوي کسان راغلل وی ویل چې لاس پورته کوي موږ لاس پورته کړل وی ویل چې په قطار کې ودرېږي چې موږ په قطار کې ودرېدلو مرمۍ را باندې وچلولې دوه کسانو پر موږ سیکل باندې وو مړی او ټپیان سوي کسانې په سملاسي ډول د گوادر ضلع هسپتال ته یوړل عیني شهیدان وویل چې برید کوونکي بیا وتښتېدل د ګن په دغه سړک کې یو ځایي مزدور چې د دغې پیښې عیني شاهد دی قادر بخش هم موجود دلته کار کوي د ویل چې ما کله په بلوچستان کې خبري ورسره وکړې دوی راته وویل ته وی ول ورته سه
څه آره ته نه مې ورته بیا ان کې پاس هي بیا ته کوم نو ولا سب سندي څه څه ولا مور ولا سایډ مې وځه مې نه بلوچستان کې نه اوسه مې وته تا سایډ مې کیا ان کو سب کو کټه کیا تارک مارا آی ته پښکن کې سایډ سګوټي نه تا
چې دوی را روان وو زور ولار سم ورغلم و دوی ته مې وویل چې دوی سندیان دي ما په بلوچستان خبري ورسره وکړې دوی راته وویل چې ته په یو خاصه قادر بخش وویل چې د پښګان له لوري دوی راغلل د وویل چې د امنیت خوندي ساتلو لپاره هیڅ ډول بندوبست نه وسوي دوی له تیر یو نیم کال څخه پر دغه سړک باندې کار کوي دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم او د صوبو اعلی وزیران د چین د دورې پر مهال دي چین او پاکستان له کاشغر څخه تر گوادر پورې د شپږ څلوېښت اربو ډالرو په لګښت باندې د سیپک پروژه پیل کړې ده لغوه سوي بلوچ وسلوالي یاغي ډلې د دې مخالفت کوي دوی دریز لري چې دا پنجاب حکومت د خپل ځان لپاره کاروي و بل لور ته بیا دلته په کوټه کې جمعیت علما اسلام تیر ورځ د مستونګ د پیښ په ضد باندې احتجاجي لاریون راوېستي الته په مستونګ او په کلات کې بیا کار بندیز هم وو تیر ورځ په مستونګ کې د سینیټ مرستیال کمشنر مولانا عبدالغفور حیدری چې د نجونو د مدرسې د شال دستار بندي کوله د د پر گاڑی باندې ځان وژن کی برید وس چې پترس کې شپږ وس کسان وژل سوي وو. د مولانا غفور ایدری په شمول څلويش کسان ټپيان سوي هم وو. سنن دوی د مستون کلات منګوچر او د کوټ په شمول د سوبي په یو شمیر سیمو کې وخاور ته وسپارل شو. د دغه پیښې مسولیت دایش په سره خسته یو. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوری جو ټلویزیون کوټا.
تاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیوری ډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیوری ډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ. پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سره د درون پلاوی د چین په سفر دی. په دغه پلاوی کې د پاکستان څلور وړو صوبو اعلی وزیران دي او د دې دغه سفر مقصد په چین کې کیدونکو یو سیمه یو لار په نوم باندې چې کم یو غونډل ته کیدونکو د کاروبار د تجارت په دغه غونډه کې به دی برخه اخلي. دغه غونډه څخه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د چین د صدر شی جی پینګ سره لیدل کاته کړی دی او په دغه خبر اترو کې د پاکستان او د چین ترمنځ په لوی کاروباري لار چې ورته سي په کوم ملکیږي په دغه خبره تری شوې دي. په دغه باندې چې دغه لارې اهمیت څه دی او دغه لارې په پاکستان کې چې کوم سوالونه راپورته کړي دي د هغې سوالونو جواب ویل د مرکزی حکومت په ذمه دي او کنه هغې چې کوم صوبې دغه لارې څخه دغه د ګټو څخه بهر کړي دي دا غی د صوبې یا د هغه صوبو مشران سومره په دغه مطمئن دي چې ګینه دغه لاره د دغه وړو صوبو په ګټه هم ده. په دې باندې د خادیزم یونیورسيټي یو ډاکټر ډاکټر منظور افریدی سره زمونږ همکار رحمان بنوري خبرې ترې کړې دي. راځي چې دغه مرکه واورو.
دا د شیند طرفه یو سیمه یو لار چې کوم د دې قدم اغست شوې ده د دې دا ډیره زیاته مهمه ده او د دې اهمیت ډیر زیات دی د نورو هیوادونو لپاره. خاص کر کومګ د پاکستان متعلق خبرو کو نو پاکستان او د چین چې سرنګي تعلقات اړیکې خپلو کې پاتې شوې دي کومرنګي دوستانه ده نو په دې لحاظ سره دا یو مهم اړخ لري. هغه په دې وجه چې تر اوسه پورې د پاکستان او د چین چې زیاتره کومې اړیکې وي هغه په دفاعي لحاظ سره وي هغه یعنی ملیټری یا ډیفنس سېکټر کې ډېرې زیاتې مضبوطې وي. خو دا پهل ځل داسې شوې دي چې اوس د پاکستان او د چین اړیکې هغه د دفاعي نه راوځي بلکې مخکې اقتصادي اړیکو طرف ته روان دي. د دې اهمیت ډېر زیاتې ځکه چې دا صرف د پاکستان او د چین منصوبه نه ده بلکې ورسره د وستي ایشیا او ورسره د میډل ایسټ او ورسره د مشرقي ایشیا د دغه ټول چې کومي سیمې دي د دې لپاره ډېر زیاته فائدہ لري او الریډي د دې ملکونو خاص کر افغانستان او د وستي ایشیا منځنی ایشیا او ورسره د روس چې کوم ملکونه دي د ټولو خپل دلچسپي ظاهر کړي دا چې هغوی به د پاکستان او چین چې کومه اقتصادي راهداري منصوبه ده هغه کې به شریکت کوي ځکه چې دغه بلند الفاظو کې چې کوم ورته مونږ سی پیک ویلې شو ځکه چې د سی پیک د یو سیمه او یو لارې یو ایکستنشن دی او درنګي ایکستنشن زور هم شته دی لکه څنګه د چین میانمار بنگلاديش
او نور سیمو کې هم دی. ډاکټر صاحب د پاکستان کې د نن سی پیک یا چین پاکستان اکنامیک کوریډور یا اقتصادي لار چې دا کم کې چې تاسو پرنګ نور هم په کارپوهان وای چې د ترقی او پرمختګ منصوبه ده خو پاکستان کې د نن په ځنی صوبو کې په دې باندې وسوم اعتراضونه او نیوکه لا ختم نه دي لکه پښتونخوا او بلوچستان کې وسوم ویل کېږي د دې صوبې د دې منصوبې متنازع جوړولو کې پاکستان کې پنجاب او د دې منصوبې مشرانو لوی لاس دی. یعنی دغه صوبو ته کوم برخه ورکړې ده دې منصوبې کې د لانجمنتیا لپاره حکومت وسوم سکای کنه دا لانجمنتیا تاسو په نظر کې نشته
او بالکل درنګ اختلافات پیدا شوی او زما په خیال باندې دا د جمهوریت یو حسن دی چې تا اختلاف لرل شي خو چې څومره مسلې هغه په خبرو اترو باندې حل کیږي. د دې لپاره په تیر کال اومدغه میاشت مئی میاشت کې د وزیر اعظم نواز شریف د طرفه آل پارټیز کانفرنس یعنی د ټولو ګوندونو یو کانفرنس بلکې دوه کانفرنسونه راغوستې شوی او په هغه کې د ټولو خبرې ډیسکس شوی وي. هغه نه بعد هم د مختلفو سیاسي ګوندونو تر طرفه د سیاسي اختلافات او بیانات مخې ته راتلل خو پرون بیان د اگر اغره د خیبر پختونخوا چې کوم وزیر اعلی د پرویز خټک هغه ویلي دي چې زمونږ هیڅ قسمه خدشات وسنشته دي او چې کوم مغربي لارې دا پاغه باندې به کار کیږي او مونږ سره وزیر اعظم
خو ډاکټر صاحب
مطلب باور راکړ دي
خو ډاکټر صاحب دي کیو بخای
دغه زینو کې یعنی کاغه خیبر پختونخوا دا کاغه بلوچستان دي کاغه فاټه د قبایلی سیمې دي په دې کې بیا هم ځنې ځکه داسې خدشات شته او حکومت له پکار دي چې دغه سمره یاره چې دا یا
خدشات چې دا ختم کړي
دغه لري.
ډاکټر صاحب یو مختصر کا جواب راکړي د دې ډاکومنټ چې دی پاغه باندې اعتراض چې دا نه پبلش کیږي نه خلکو ته خودل کیږي یعنی کچري منسوبې په پښتونخوا کې فاټه کې ورکی حکومت پاکستان نو دغه منسوبې بیا خلکو ته خای ولې نه په کاغذ کې دا غټ اعتراض دی. تاسو په دې سوای
جی بالکل حکومت له پکار دي چې په د څومره کاغذات دي ډاکومنټس دي چې دغه مخې ته راشي او دغه پبلک کړی شي. درنګي باور خو ورکړ شوی دی د احسن اقبال د طرف هم چې کوم وفاقي وزیر دی او د وزیر اعظم د طرف هم خو بیا هم چې د سیاسي ګوندونو یا د مقامی خلکو د دغه صوبو کم اعتراضات دي یا کم د سیر لري په دې اړه باندې نو پکار دي حکومت ته چې هغه سیستي ډاکومنټس ځکه چې د جمهوریت یو حسن دم دی چې کوم خبر کیږي هغه د چانم پټینی او هغه د عام خلکو د عوامو مخې ته نو پکار دي چې بلې باندې کار وکړي شي او چې کومه د خیبر پښتونخوا بلوچستان یا قبایلی سیمې دي چې کوم نه د دې سی پیک په ذریعہ سره دغه علاقې ترقی کولې شي پرمختګ کولې شي او دغه ډېرې زپلې شوې دي د غربت لاوجي هم او سره د ترهګرۍ د وجې هم نو پکار دي چې دوته زیاته توجه ورکړي شي او حکومت د دې سیز مطلب مین ریسپانسیبل دی ذمہدار دی چې دغه سیزونه ټول په صحیح توګه باندې روان کړي.
سمه ډیره مننه تاسو محترم ډاکټر منظور افریدی صاحب.
امریکا کې د صدر ډونالد ترامپ څوکۍ د سنبالولو وروسته په افغانستان کې جګړې ته د یو نوي شکل په ورکولو باندې خبرې اترې روانې دي او د امریکا مخکېنی صدر باراک اوباما د افغانستان څخه د پوز د وستو خبره کړې وه. په افغانستان کې د تربیې او د څارنې لپاره هغې ځنې عسکر هلته پرېښودي وو او اوس د امریکا دا پالیسي لګیا ده بدلېږي. هغې وایي چې افغانستان ته به نور عسکر په دغه سیمه کې د امنیت خوندي کولو لپاره لګي او یا دغلته کې چې امنیت ته کوم چیلنجونه راپیښلي دغې مخنیوي لپاره به دغه عسکر هلته پر ځای کوي. په دغې باندې د امریکا د چارواکو لخوا وخت په وخت خبرې اترې شوې دي. په دې د واسف امریکا راپورت تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د ګرمۍ د موسم د پیل سره په افغانستان کې جنگ لګیا دی زور نیسي خو د صدر ترامپ انتظامیه لا تر اوسه د دغه جنگ ځپلي هیواد لپاره خپل پالیسي نه دی اعلان کړی. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو سیکرټر چان سپایسر تر اوسه کومه فیصله لا نه ده شوې نو دا به د وخت څخه اړوند وي چې ویل شي چې ختمي فیصله به سوي. خو د چارواکو وایي چې په امریکا ته ویلي چې په پالیسۍ کې کېدی شي یو څو زره نړیوال عسکر افغانستان ته لیږل شامل وي. په تیرو وختونو کې مشرانو د طالبانو پر ضد جنگ لپاره د عسکرو زیاتولو هڅې کړي او پوهان وایي چې دا واره د زیاتولو تګلاره یو بدل استراتیجي کېدی شي. د هریټیج فاونډیشن د قومي دفاع مرکز مشر ریټایرډ لوټنر جنرال تامس پویر دا واره موږ نیخ پنی افغان پوز جوګه کوو نو مونږ هسی کوو چې دغه پوز نور زیات طاقت ورکړو او دا د پخوا په پرتلا یو بدله تګلارې ده. چارواکي وایي چې د انتظامیه نوې تګلارې کې کمه توجه د عسکرو په شمیره او زیاته د جوګه کېدو په التیا باندې ورکړې کیږي چې پکې خصوصي ځواکونو او افغان هوایی قوت شامل دي. نور وایي چې په ممکنه توګه د نړیوالو ځواکونو په شمیره کې زیاتوالی به په سملاسي ډول په افغان جګړه اغیز یا اثر وانه چوي. د کمی استخباراتو مشر دانیل کورس
انټيليجنس کمیونټي اسسس
د استخباراتي ټولنې د اندازو ترمخه د امریکا او د هغوی اتحادیانو لخوا د پوزي مرستو سیوا کولو باوجود د کال 2013 پورې به په افغانستان کې سیاسي او امنیتي حالات یقینا خراب وي. د کال 2001 را په دې خوا دا مهال طالبان د افغانستان په لوی سیمه باندې قبضه لري، خو د زیات پوزي فشار مطلب د طالبانو د حکومت سره د جوړجاړي میز ته راوستل کېدی شي. چارواکو وایس اپ امریکا ته ویلي چې افغان ځواکونه په راتلونکو کلونو کې مخ پر وړاندې تلونکو پرمختګ اراده لري. دا په داسې حال کې چې په واشنگتن کې نقاد د افغان پوست طالبانو سره کړکیچ باندې نیوکه کړي. پوزي جنرالان وایي چې د ترهګرۍ پر ضد مشن یې اوس هم کامیاب دی. د امریکا د خصوصي ځواکونو کمانډ کمانډر جنرال ریمن تھامس: یو مقصد چې لپاره مونږ هلته تللي یو او کم چې مونږ په 13.5 کالو کې ترلاسه کړي، هغه دا چې د غسیمې نه په مونږ بل برید ونشي، او یقینا دا یو کامیابی ده. د ترهګرۍ د مخنیوي د مشن مهمتیا د هیواد ته د داعش د وسلوالو راتګ وروسته نوره زیاته شوې. زیاتره پوهان یقین لري چې د ټرمپ پالیسو کې بعد دغه هیواد نه په وتلو زور نه ورکړی کیږي، لکه څنګه چې با د اوباما انتظامی لخوا کېدل.
امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه خبرونه درته وړاندې کوو. ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیټې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې په جیلونو کې بندي کسانو ته سپاندیسي تشدد کېږي په دغه قانون کې د ترمیم وکړل سي. په دې اړه نور تفصيلات د اورنګزیب خان په راپور کې درته وړاندې کوو.
د ملګرو ملتونو یوې کمیټې پاکستان کې پولیس، پوز او استخباراتي ادارو لخوا په کېد کې په خلکو د تشدد غندنه کړې ده او پاکستان نه یې په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د تشدد پر ضد د ملګرو ملتونو کمیټې خپل یو رپورت کې ویلي دي پاکستان کې پولیس د ملزمانو نه جرم قبلولو لپاره بدترینه تشدد کوي. د غشن په دې رپورت کې د ملګرو ملتونو کمیټې، پوز او نور استخباراتي ادارو لخوا خلک عدالت ته وړاندې کولو بغیر یا ماروي عدالت د دوی وژنو باندې او اوچتولو باندې هم اندېښنې څرګند کړې دي. رپورت کې په پاکستان زور راوړل شوی دی د تشدد مخه نیولو لپاره قانون سازي وکړي، او دا قانون د پوز لپاره هم وي ځکه چې پاکستان کې په پوز ټولو نه زیات ګوتې نیول کیږي چې د خپل اختیار غلط استعمال کوي. پاکستان د تشدد پر ضد کنونشن تصدیق کال 2003 کړي وو، خو پاکستان د نن تشدد په حق له ای رپورت د کال وړاندې کړي وو چې په دې هم ور باندې تنقید شوی وو. د تشدد پر ضد ملګرو ملتونو د رپورت کې په پاکستان کې په زور اوچت شوی اغه بلاګرز ذکر هم شوی دی چې بچی تندره و فکر او چارواکو باندې تنقید کولو. کمیټې وای پاکستان د بلاګرز او نورو تننو په زور اوچتولو یا بیا پکیټ کې وجلو تحقیقاتو کې ناکام شوه دي. د کال جنوري په میاشت کې پاکستان نه 15 بلاګرز سلمان حیدر، وکاس ګورایا، عاصم سعید، احمد رضا نصیر او سمر عباس په زور اوچت کړی شوی وو. روستو رها کېدو پس یو بلاګر ویلی وو استخباراتي ادارو پر سخت تشدد کړی وو. دوی بلاګرز په حق لا ویلي کېدل چې استخباراتي ادارو چت کړی دي، خو پوز ویان یو خبري کانفرنس کې د دې تردید کړی وو. پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې یا ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن وای پاکستان کې قانون نافذ کوونکي ادارو ته د ترهګرۍ اوسر په لاس ورغلی دی، او څوک چې پولیس یا پوز ولکه کې په خلکو تشدد پر ضد خبره کوي نو سمدستي ور باندې دوی د ترهګرو مرستیال تور لګوي. مهدی حسن وی پاکستان کی قوانین ڈیر دی اصل خبر دا عمل دا.
جب تک عدالت کسی کو دہشت گرد ثابت نہ کر دے صرف پولیس کا کہا کافی نہیں کہ عدالت میں پیش کیا جائے اور عدالت سے دہشت گرد قرار دلوایا جائے.
ڈاکٹر مهدی حسن وی ترکما یوتن پہ حکل عدالت نہیں ہوئے دے چھتر خگر دے نو سنگا قانون نافذ کون کی ادارے پہ دے فیصلہ کولی شی. ضروری دا قیدیان عدالت تا وڑان دیکھ شی. د بشری حقوقو خپلواک ادارې یا ایچ آر سی پی خپل کلیز رپورت کې ویلي دي کال 2014 پاکستان کې نور 228 تنان به درک شوې دي، او دا شمیره 13 شپږو کالو کې د ټولو نه زیاته ده. ایچ آر سی پی رپورت دا هم وایي یوازې پنجاب صوبه کې په پولیس مقابلو کې 370 تنان وژل شوې دي. دغه شن قانون نافذ کوونکي ادارو دا وکړه ده تیر کال بلوچستان کې 200 کم دریشت، قبلی سیمو کې شپېته او خیبر پختونخوا کې سلوي اخترهګری وژل دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان سٹیٹ بینک لخوا په درې مشتئی زره پور کې ویل شوې دي چې د ځوانانو د روزګار په سکیم کې د پنجاب صوبې ته 15% قرضه ورکړل شوې ده او پاتې 25 کې 9% سند او 9% خیبر پختونخوا ته د قرضې ورکړل شوې دي. د بلوچستان، گلګت بلتستان لپاره 2% برخه پریښودل شوې او د دغې سرسم د پاکستان قبایلی سیمو د پاره په دغه کې صحیح قسمه نوم هم نه دی اخستل شوی. په دې باندې نور تفصیل تاسو د ډیوی ریډیو خبريال مدثر شاه په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان سٹیټ بینک د وزیر اعظم د ځوانانو لپاره د قرضو ورکولو پروګرام درې میاشتنی راپور کې وایي د قرضو 15% پنجاب صوبې، 9% سند او پښتونخوا او گلګت بلتستان، کشمیر او بلوچستان ته صرف 2% ورکړل شوې ده. راپور چې د تیر کال درې اخیری میاشتو یعنی اکتوبر، نومبر او دسمبر په حق له دی وایي قرضو ورکولو کې 0.5% اضافه لیدل شوې ده او د دسمبر 1.5 تاریخ پوری صرف د پنجاب صوبې نه 15,500 درخواستونه راغلي کم چې د ټولو درخواستونو 15% جوړیږي او هم په دغه طریقه ځوانانو ته قرضې ورکړل شوې. خو راپور کې بیا د فاټا ځوانانو ته د ورکړل شو قرضو په حق له هیڅ ذکر نشته او معلومیږي داسې چې قبایلي ځوانانو ته به دې کې هیڅ برخه نه وي ورکړل شوې. خو خبریال حق نواز ډیوه رادیو ته وایي باید ځوانانو ته د کاروبار لپاره د قرضو ورکولو پیمانه د آبادی په لحاظ نه بلکې د غربت په کچه جوړه شوی و چې د رستو پاتې علاقو خلک هم د پرمختلو علاقو سره برابر شي.
زیات تر حقدار د ما په حواله سره د فاټا څخه دوی ته ورمنو ذکر نشته. نو په کار خدا و چې د فاټا لپاره د خیبر پښتونخوا لپاره د بلوچستان لپاره دا علاقې پسمانده دي. دلته ډېرې مسلې دي، زړونه شته نه، کارخانې شته نه او ډېرې ستونزې سره مخ دي. د ملک پر دغه خبر نه راځه مخکې نه د چین سره کوم معاهده چې روانه و د سی پیک په لاره په هغه باندې د دې صوبو کې هم د شام د خیبر پښتونخوا بلوچستان کم د پښتنو سیمې دي، قبایلي سیمې دي. د دې کې د مخکې نه داسې یو سوچ او داسې یو فکر او داسې یو خفګان ظاهرېده
د یادونه وړ د وزیر اعظم نواز شریف د ځوانانو لپاره په آسانو شرایطو د 100 روپو د قرضو ورکولو پروګرام شروع کړی دی. ډومبیا د لور مریم نواز د پروګرام مشروه خو لاهور های کورټ په دې تنقید کړو او بیا دغه پروګرام د مشرۍ نه استعفا ورکړه. بلخوا 2013 کې چې موجوده حکومت واک ترلاسه کو نو د هغه وخت د سټیټ بینک گورنر د خپل وخت پوره کېدو نه وړاندې استعفا ورکړی و. دغه شان نېشنل بینک آف پاکستان هم د تنقید لاندې راغلی ځکه چې د دې قرضو لویه برخه هم دغه بینک ورکوي او د 21 اربو روپو قرضو کې نېشنل بینک د 10 اربو روپو منظوري ورکړی و او د دې سکیم په شروع کېدو به اکثره دا نیوکې کېدې چې دا به د غربت د خاتمې په ځای سیاسي مقاصدو لپاره استعمال شي. او اوس په داسې حال چې سیاسي ګوندونو د 2013 ټاکنو لپاره خپل فعالیتونه شروع کړي دي، د سټیټ بینک راپور پر ډاګه خای چې د قرضو ورکولو دغه پروګرام وفاقي حکومت د خپل سیاسي مفاداتو لپاره کاروي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوی رادیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو د مدثر شاه راپور واوریدې. هم په دې موضوع باندې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ځوانانو لپاره قرضې او په دې کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ځوانانو کمی برخې، په دې اړه یو بل راپور د رابعه پیر په راپور کې نور تفصیلات درته وړاندې کوو.
د پاکستان سٹیټ بینک د درې میاشتنی زی رپورټ تر مخه د وزیر اعظم د ځوانانو د کاروبار لپاره ورکول کېدونکو د قرضو پروګرام لاندې د دغه قرضو 15% یعنې په څلورو کې درې برخې پنجاب صوبې ته ورکړې سوې دي او نورې درې صوبې ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر ته د دغه قرضو یوازې 25% برخه ورکړې سوې ده. د رپورټونو تر مخه د دغه سکیم لاندې د اکتوبر څخه د دسمبر کال 2018 پورې په درو میاشتو اشتوکیم پنجاب صوبې څخه ترلاسه کېدونکو درخواستونو شمیره هم 15% پوري و. رپورت وایي چې خیبر پښتونخوا د دغه پرخي یوازې 9% او سند صوبې ته 8% ورکړې سوې دي. اسلام آباد، ګلګت بلتستان، آزاد جمهور کشمیر او بلوچستان ته د تیر کال د دسمبر 1.5 پوري 2.2% قرضې ورکړې سوې دي. د څېړونکو وینا ده چې په پاکستان کې خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره نورې ترقیاتي منصوبو کې ناروا سلوک کیږي. همدغه شان دغه پروګرام څخه هم چې د ټول ملک لپاره دی یوازې پنجاب ته تر ټولو زیاته برخه یعنی 15% ورکړې کیږي. په دې اړه چې کله موږ د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر شاهي سید سره خبرې وکړې نو دوی ډیوا ریډیو ته وویل د پښتونخوا ملي عوامي ډلې سېنېټر عثمان کاکړ په دې اړه څه داسې وایي؟
خبره دا ده چې وزیر اعظم دی هغه کوشش داسې کړی دی په بجټ کې داسې مشترکه شیان ایښي دي د صوبو په نامه باندې اگر دی پنجاب ته یو لکه دا د ځوانانو د یوت پروګرام کې تو 50% کې دلکه 80% چې دی هغه دی پنجاب وو دا د ځوانانو قرضه دا به دوی استعمالوي وو دا د زمیندارانو کم د پیسې دې دا تقریبا 300 روپۍ دي دا په سر کې نوی برخې د پنجاب ته درکړي دا د سولر انرژي چې دا دام د یاته په مشترکه دا قیمت کې ایږي په بجټ کې دام د پنجاب ته درکړي دي ملازمتونه خو داسې له سره د پنجاب د پاره دي پاره محکمه کې دي یو وزارت داخله کې زموږ د صوبې څلور زره 300 پوسټونه خالي چې دی پنجاب څخه ګرځار نو زموږ ځوانان خو ډېر بے تعلیم هم دي بیا بے تعلیم دي بیا تعلیم یافته دي بیا هغه بے روزګار دي او هغه ته بیا دوی د یوت سکیم زده د ځوانانو له سکیم زده هغه ته نه پیسې ورکوي نه رقم ورکوي نه څه ورکوي نو دا انتهایي زیاتوب دي دوی خاص کر موجوده وزیر اعظم صاحب چې دی هغه کوي مسلسل کوي.
سرګند دی وی چې په کال 2014 کې ځوانانو ته د کاروبار لپاره قرضې یا پور ورکولو د غسکیم چې مشریه د وزیر اعظم لور مریم نواز کوم 100 روپۍ څخه شروع کړې سوې وو خو د لاهور های کورټ لاړه وفاقي حکومت ته د وزیر اعظم لور د غسکیم څخه د لری کولو ورسته مریم نواز استعفا ورکړې وو. د وزیر اعظم پر د غسکیم د وړاندې څخه سختې نیوکې کېدې او اوس د غسکیم لاندې 15% پنجاب ته ورکول د خلکو هغه اندیشنې نور هم سیوا کړې دي چې د وزیر اعظم دغه ګام یو سیاسي ګام و. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د خبر پښتونخوا د 25 زلو څخه راغون شو د لایف سټاک او یاد د زناورو یعنی د چرګو چرګانو یا د میخو یا د غینه خستل شو پیداوار یا د غینه خستل شو ګټو پر سر باندې خبرې ترې دغه صوبې ذمہدارو کړی دي او دوی وایي چې د پنجاب څخه چې کم پی دغه صوبې ته راوړل کیږي نو دغه پی دی بند کړی شي ولې چې هم د دې صوبې پی بیا کله پنجاب ته وړل کیږي پاغه د پنجاب لخوا بندیز لګول شوی دی. دغه شانته کې یو شمیر نور ګیلې هم دغه ذمہدار لري. په دې باندې د ډیور اډیو خبريال حمید الله یو تفصیلی راپور تیار کړی دی او ریډیو ته ساسې پام راګرځو.
د پښتونخوا د 15 واړه ضلعو نه د لایف سټاک اسوسیشن غړي په پېښور کې خپه ګڼه شمېره کې راغونډ شوي وو. دوی غوښتنه وکړه چې تر څو د پنجاب نه د کیمیایي پېو پښتونخوا ته راتګ بند شوي نه وي، د دې صوبې ډېری فارمونه وده نه شي موندې. د اسوسیشن غړي وایي چې پنجاب د پښتونخوا پې په خپله صوبه کې نه پرېږدي، خو د دغه صوبې نه پښتونخوا د داسې پېره روان دي چې 10 قسمه کیمیکل پکې لړل شوي دي. د اسوسیشن صدر اسف اوان وایي
مونږ دا غواړو چې د پنجاب دا پی چې کوم دی دا بند شي، او چې کوم دا کیمیکل والا پی دی دا خراب پی دی چې دا د غشي، او زمونږ د خپل فارمر دومره پراګریسیو شي چې زمونږ د رونو ته زمونږ خویندو ته او زمونږ د عوامو ته صحیح پی ملاو شي. دې نه پس بیا مونږ کیټل فارم باندې کار کوو چې زمونږ اصل کې مسلې ډېرې دي. سلاټر هاوس زمونږ په صوبه کې لکه نام او نشان نشته. نو زمونږ د لایو سټاک فارمر اسوسیشن مین ایشو هم دا ده چې صفا پی او صفا غوښه مونږ خلکو ته میسر کړو. دې کې ډېر کار کول دی، دې کې اعلی نسل هم پیدا کول دي، دې کې مشینریانې هم اخیستل دي.
د اسوسیشن نائب صدر احمد کمال خانزاده وویل بیا د پنجاب پی د دې ځای د رڼو او صفا پیو په نسبت ارزان دي، خو وایي نرخونه یو محکمه تړي او د معیار جانچ بله محکمه کوي. دوی وویل دا ټول اختیارات د لایف سټاک محکمې ته ورکولو سره به د ډېری په رمونو کړاوونه راکم شي. دوی وویل په مارکیټ کې د سارو د دوایانو هیڅ سار نه نشته دي او اکثره دوایانې جالي دي، او زیاته کړه د ونډې او کلو نرخونه هم په خپله خوښه زیاتېږي.
اولنی خبر دا وکا چې جی ال تنه چې دا پی بند شي زمونږ د فارمر پی به دلته خرسيږي خپه نرخ باندې، او دې سره به د فارمرز خوشحالي راځي. دویمه خبره جی ما دا کړې وا چې مونږ ته کم میډیسن پکار دي، ځکه چې دا فارمران چې دي نو دا خو هر څه کوي، خو دي غریبانان ډاکټران نه دي. نو دې ته چې کمې دوایانې ملاویږي اټول فیکي او پاغي جی اس چیک اینڈ بیلنس نشته. اوس جی نوې نوې وی آر آی یو پی خور کې اولی بیټری دا چې دا خوږ جی د بونیر سړی د چترال سړی او د لری لری کم دی اب جی سکی. نو په دې دی د حکومت لایف سټاک د غدیو کې چې موږ ته کمی دوایان راځي چې دې باندې چیک اینڈ بیلنس شي.
د اسوسیشن یو بلګړی محمد اقبال وای په پنجاب کې ډېری پارمونو ته قرضې ورکول کیږي، او د اعلی نسل ساری حکومت زمیدار او ډېری پارمونو ته ورکوي، خو دلته په پښتونخوا کې دغه سہولت یوازې د اعلانونو تر حده پورې محدود وي.
چې څنګه په نور پنجاب او په دغه کې د زمیدارانو خلک تپوسونه کوي، اغیله بیجونه خور کوي، خطوخونه ور کوي، خمددار سره ور کوي، ټریکټر ور کوي، ار کیس موزار ور کوي. زوم په کې پی کې کې نه یو زمیدار لچا اوزار ورکو، نه ودا د اوبو سیستم ټیک کوي، نه ولا ټریکټر ور کوي، نه ولا زری قرضا ولا پسې طریقه ور کوي.
بیا ډیرو وینا کوونکو اویل چې د سی پیک د پروژو دننه دي د سارو د ساتنې او ودی پروژې په نه حقل شي، او هم دی ورته د ډیری بارمن مالکان او کارکونکو تربیه کړل شي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
قدرمنو اوریدونکو، اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو وسطه خبری خبرونه ده. خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. په پاکستان کې روزه پښکارا خړلو لپاره قانون پاسوي، او چې کم کس هم روزه به پښکارا خوري نو پاغه باندې به د 15000 روپی جرمانه او 3 میاشتې قید سزا ورکول کیږي. هم په دغه باندې د پاکستان کې ځینې ګوندونو ور باندې نیوکه کړې دي، او د پاکستان پیپلز ګوند یو غړی بختاور بټو زرداری ویل دی چې دغه رنګه قانون یا بل یا حکم پاسول یو غیر انساني دی. په دې اړه نور تفصيلات الیاس خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو لور بختاور بټو زرداری په احترام رمضان ترمیمی بل 2019 باندې سختې نیوکه کړې دي. په دې قانون کې د روزه په میاشت کې په عوامي ځایونو کې خوراکي سیزونو خوړل او سکلو باندې بندیز دی. په خپل یو ټویټ پیغام کې بختاور بټو زرداری ویلي دي چې خلک د هیټ سټروکس یا د ګرمۍ وهلو او ډیهایډریشن یا د اوبو د کمی له وجې د دې عجیب قانون له وجې مري. هر یو کس د دې جوګه نوي چې روزه ونیسي، او دا اسلام نه دی. د مذهبي چارو د سینټ قائمه کمیټې د شروع په ورځ د احترام رمضان ترمیمی بل 2019 منظوري ورکړې ده، او د دې قانون سرغړونه کول والو د هوټل مالکانو باندې د 1500 روپو نه تر 25000 روپو پورې د جرمانو سفارش کړي دي. د دین علاوه د دې قانون د لاندې د روزي په میاش کې په عوامي ځایونو کې خوراک کول او بوسکل او سیګریټ اسکل خلکو باندې د 1500 روپو جرمانه او دریو میاشتو د بند منځوري ورکړې شوې ده. د بختاور بټو ویناوا چې سکولونو ته تلونکي طالب علمان بوډاګان او نارو و خلک روزه نشنی ولې نو آیا دوی هم گرفتار کول پکار دي. ډیوا ریډیو چې د احترام رمضان قانون او د دې کې تجویز کړې شوی سزاګانو په اړه د مذهبي سکالر مولانا شریف هزار وینه او پختل نو هغه صدا سي وي
سو پوری چې د سزا مسله ده. دا سزا چې ده د انتظامی معاملې ده. مثلا ګوره په ټوله دنیا کې امریکای کې او برتانیې کې او سعودي عرب کې او ټول کې ما ټریفک قوانين دي او هغه کې جرمني دي. نو ځنې وخت کې هغه جرمني کې دي هغه دریو دریو زرو ریالو ته لاړ شي نو دا هغه خپل هغه کنټرول کولو لپاره سزا لږه سخته کی چې خلک دې روزي بے احترامی نه کوي او دې هغه ایمان ته نقصان اون رسی. ولې چې نن ساتل یو خبره ده او بے حرمتی کول چې دنو دا بل مسله ده. اوس مثلا دغه د ممالک قوانین واخلي چې اوس سره د بوزګي چې آیا د ټریفک دمه جرمانه جایز ده. وو به انتظامی معاملې ده دا موږ کنټرول کول غواړو. دا نه وی چې خلکو باندې د جرمانه ده لیکن چې سخت جرمانی خلک وو چې هغه احترام به د قانون کې یو یا سخت سزاګانی حکومتونه ورکی نغدانه د چیرغه غنی جایز دي سخت سزاګانی بلکې د هغه وجه دا ده چې هغه نظام د ملک نظام درهم برهم نشي. ملک نظام د اسلام چې کوم اسلامي نظام دی او د روزي یا د موز د هغه چې کوم احترام دی هغه برقراره ساتل لپاره.
د دې سوال په جواب کې چې د قانون نه به هغه خلک هم اغیزمند کیږي پچا چې روزي فرض نه دی لکه د سکول ماشومان ناجوړه خلک مسافر یا غیر مذهب خلک. نو د هغه بناوه
اسلام کې جبر نشته دی لیکن د جبر مطلب دا دی چې کافر باندې جبر نشته چې هغه له بته پابند کوي او هغه باندې بته سختی کوي چې ته بدا کوي او ته بدا کوي. څه وخت چې مسلمان مسلمانی او هغه فرض کا روچی نشي ساتلی نو بیا هما احترام رمضان هغه لپاره ضروری دی ځکه فقها دا مسله لیکي چې یو سړی مسافری او هغه نیمه ورځ کې چې هغه مقیم شو او هغه د سفر په وجه باندې روزه نه ده ساتلی کله چې هغه کور ته راغی او مقیم شو دا نور ورځ چې دا هغه خوراک شکاک نه کوي د خلکو مخ کې د رمضان احترام پکې حالانکه د هغه روزه نشته لیکن احترام جدا شی دی او روزه نیسل دی. اوس یو سړی مریض دی اسکول ماشومان دی کې شامل نه دي چې هغه به روزه نیسي او غول به نیسي دا کوي به لیکن یو سړی دی هغه د سوه جنا روزه نشي نیسلی نو ضروری خدا نه ده چې هغه د پبلک پریس ته وزي او هغه دی کې د خوراک سکا کوي او دا کوي کنه هغه د نکور کې هم کولی شي لیکن چې یو سړی بالکل داسې ضد او عینات کې بار راوځي چې زما روزه نشته دی او بار پارک کې ودرېږي او دا څنګه غټ غټ برکی نو د دې مطلب دا دی چې هغه د اسلام د حکم تو
اسلامي فقهاو وینا دا کچرستاسو صحت ته خطر وي نو تاسو روزه ماتول هم شي. الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
مردونکو د ډیبر رادیو یو ساته د ټي وی خبرونه ته نیخ باندې غو واشنگټن ډي سي نه غوګي زو بلوچستان ته چرته چې د مئی د 15 منټه نه یعنی دوه ورځې پس به د غلطه د پولیو پر ضد کمپاین شروع کیږي. په دغه کمپاین کې به د سلی رشتو لکو څخه زیاتو ماشومانو ته ساس کې ورکول کیږي. د کمپاین لپاره د تربیه عمل شروع دی او د دینی علما څخه د مرستو اخیستو په لړ کې هم هلې ځلې روانې دي. د ډیور رادیو خبریال ایوب ترین په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پولیسو د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مشر سید فیصل احمد، ډاکټر عطا الرحمن، مولانا عبدالرحیم رحیمی، مولانا انور الحق، پیرامیډیک شاه محمد او فضل محمد کاکړ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت ویلي دي چې د صوبې په 1300 کې به د دوشنبه د ورځې راځي د پولیو ضد کمپاین پیل شي. په دې کمپاین کې به ماشومان ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکول سره سره ویټامین ای خوراک هم ورکول شي. پر دې مهال سید فیصل احمد اول چې په تیر کمپاین کې پیرامیډیکس برخه نه واخیسته خدا ځل به هغه هم د مشره په کمپاین کې برخه اخلي. دغه ډول به شاوخوا 10000 ټیمان په کمپاین کې ګډون وکړي. په دې اړه نور حال په کوټه کې د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO ویاندی میرمن سایما ګل صدا سره بیان کړی.
دا پریس کانفرنس در روان کمپاین ته پاره چې کوم د 15 تاریخ څخه شروع کیږي د مئی د میاستی کمپین دی. نو په دا حواله سره دا پریس کانفرنس وو چې دا کمپین بچی دی د روزو سره وختي دا به آخري کمپین دی دا سیزن هغه. نو په دې کې زموږ علما کرام او پرامیډیکس دواړه او فیصل آغا صاحب چې دی هغه خپل وو چې دوی دغه خبرې وکړلې چې دا کمپین زموږ د ګردو دغه خواهش دی کوشش مو دی چې دا مش کامیاب کړو.
پر دې مهال د صوبې مذهبي عالمانو وویل چې دوی به د راتلونکي کمپین د کامیابۍ لپاره خپل کردار ادا کوي. په دې اړه به غوږ شو او مولانا عبدالرحیم رحیمی ته
خپل ماشوم ګلانو رنګه بچانو حفاظت دا د سرپرست او د والدین ذمہواری ده. او یقینا هر انسان هر والدین دا کوششی چې زما اولاد ته ښه تعلیم ملاو سي او ښه تعلیم حاصل کړي. نو د تعلیم نو مخکې زیاده ضروری ده دی چې هر والدین دا کوشش وکړي چې زما اولاد ته ماشوم بچانو ته د صحت په حواله سره دغه حفاظت وسی. نو دا قطرې پلاول د عوام الناس لپاره او د ملک انسانان چې کوم دي دوی له پکار دي چې دا په دې مهم کې دوی حصه دار سي. او که ټیم انسانان نه را رسیدل کورو ته پکار دي چې خپل بچان سینٹر اور مرکز تورسی اور دا قطرے پھیلاو کی ولی چې قرآن پاک کی راضی چې تاسو خپل ځان خپل ہلاکت کی چې خپل پلاس باندې ہلاکت کی ما اچوي. یقینا یو معشوم بچے که دا قطرے نا محروم سو اور آگے باندھی اپاہج اور ابلیج رالے نو دا د همیشه د پاره معاشره باندې بوج دی اور والدین د پاره هم پریشانی ده.
دل د خبره د یادونه ورده چې پنړی کې پاکستان او افغانستان دوه داسې گاونډي هوادونه پاتې سوی دي چیر چې لا اوسم د پولیو وایرس موجود دی. په پاکستان کې پروان کال کې دوه کیسونه په گلګت بلتستان او پنجاب ایالت کې رامنځته سوی دي، خو په بلوچستان ایالت کې دا کال یو کیس هم نه دی راغلی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی کوټ.
قدرمنو اوریدونکو، اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه لیا دوام لري. بشیر احمد سی د 50 کالو په عمر کې د پولیو ناروغي اشکار سوی. د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبریال شاین شاه سره په مرکه کې ویلي چې په ویلچیر کې ورته ژوند ډیر زیات مشکل دی. دا مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
زما نوم بشیر احمد دی او د پرسدو اوسیدونکی ما. دا زما پوڑو کوالی کې لکه دا 5 سال عمر کې ماته پولیو شوی و او هغه پولیو په وجه باندې لکه زما د خو دغه چې کم دی نو هغه ختم شو. زه ویل چیر یوزر ما او مزوري چې کما زما دا دغه نه پس بیا زما رورو ایجوکیشن ما لګو کو او بیا دغه نه پس زما دی سماجی طرف ته توجه لاړله چې یره زمنګ دا کم خپل خصوصي خويندرونه دي د دې په معاشره کې ډیر زیات دی یو کمزوري طبقه ده. نو دغه طبقې د بحالۍ او د یو په خپلو خپو د ودرولو دپاره ما یو تنظیم سوچ کو هغه بنیاد من کېښود د سپیشل ویلفیر ارګنایزیشن په نوم باندې او دا په ضلع مردان کې په هغه وخت کې لومبی تنظیمو د مزورو خلکو مزوري دا په ظاهري موږ ته ډېره زیاته داسې یو نارمل غونده کې لایف ښکاري چې دا ډېر زیاته یو اسانه غونده کې زندگی بی. خو که دا چاره د مزور نه تپوس دغه شانو کو چېره دا څنګه تا تېره کړه نو زه به دا ویم چې دا ډیره تکلیف دی زندگی دا لکه زما سونه زندگی دیرش پنځه دیرش کاله زندگی وشوله او ماته شل کاله یا کیږي یا پنځه لس کاله چې ماته ویل چیر ملاو شوه. دا زمنګ د معاشري هغه د حکومت هغه دغه دی چې توجه نشته دی. نو یو مزور ته چې دونه عمر کې یو ویل چیر ملاویږي نو هغه به د نورو زندگی په هغه سہولیات په هغه ته سونه ټیم پاس ملاویږي د معاشري د طرفه. او دا هغه مشکلات دي چې موږ ته په معاشره کې تکله موږ بار ته راوځو د کوره کور کې غوسه لیک ډیر موږ ته والدین او دغه موږ لاغه شان زندگی راکې چې سونه زمونږه ضرورت دی. خو بار معاشره کې موږ ته ډیر زیات تکلیفات دي. هغه کوم موږ په یو ځای نه بل ځای ته ځو په ترانسپورت کې څوک موږ خېجی نه څوک موږ ته لفټ نه راکې کو لفټ راکې نو په دوګنا کرایه باندې موږ رضا کو چې یاره بای 50 کیږي موږ بدل 200 درکو. نو دغه شان نه قانون شته نه سداسې د خصوصي خلکو د پاره سداسې دغه موجود شته نظام چیرا د خصوصی فرد په زندگی کې اسانتی راشي. نو ما هو د خپل زندگی ډیر زیات په مشکلاتو تیر کړه ولې کور کې زیدې مشکلات هغه دغه نشم ویلې ځکه چې زما والدین به خپکیږي معاشره کې مونږ دا نه وایو چیرې مونږ ژوندۍ ډېره په تکلیف تیر کړ ځکه چې مونږ خصوص خپل خصوصي خويندې ورون ته مونږ وایو چې مونږ هغه ته یو خوشحالي ژوندۍ ورکو نو مونږ وایو چې دا خو بس د ژوندۍ سره یو تړلې خبره ده ټیک ده خو دې کې د معاشري یو کردار دی چې دې خلکو ته توجه نشته دی او د حکومتي سطح باندې خاص کر دا یو کردار دی چې بای دې ته توجه اوسه پورې هغه شان توجه میلاو نشوله څنګه چې دې له پکار ده دا یوازې مونږ د الله تعالی ګناهګار نه چې ګنې مونږ له د مازوري میلاو شول نو مونږ ګنې ګناهګار شو او مونږ ته دا د یو دغه دا خو بس مونږ یو نصیب دی او د نور خلکو لپاره یو نصیحت دی چې زما نه څوک ته پوسو کې کنه نو زه یم چې زما په دې زندگی کې د هر څنګه وې خو چې کم از کم ما ته پولیو نه وې دا پولیو هغه چاته پته لګي چې څوک په دې ویل چربانی د دې زندگی هغه چاته پته لګي امنګ وای دغه خلک چې کم دي دا زما په شان یو پیره په دې سیکل باندې کینی بیا به زه دنه تاسو کوم چیرې دا پولیو قطري دا اهمیت د دې سونه دی
دونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو ساده خبری خبرونه د محل پېد ورسېده که تاسو دا خبرونه یو عربی لتل غواړئ نو زموږ په پاڼه کې تاسو د وپاڼې پته ده www.voadradio.com په ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوونکو مننه کوو زه کلسوم کاکر سره د خپل همکار شفاق مندر نه اجازه غواړو شش پدرت غواړو